درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه موږ به د ماشام ترو بجو له تاسو سره یو نن یک شنبه د مریض ډیر لسواش پوجنوی د اقرب 15 او د میلادي 2018 د نومبر 15 د غوس ملاتړ ماموریت د کندوز په چاردره کې د ملکیانو د مرشوبلو په اړه تحقیقات کوي د دې نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم باوري لومړی د دې سات خبرونه ناتو په کندوز کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو د ملکی تلفاتو په اړه څېړنه کوي د امریکا په ټکساس کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي په عراق او سوریه کې 14 لسکونو کسانو ته مرشوب اړولې ده د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي د غوڅ ملاتړ ویان تورن ټام کریسپک پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملکیانو د مرجوبلي د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم تحقیق پیل شوی دی د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي تاکل شوې ده چې د مالیه وزیر اقلیل حکیمی نن د شنبه د افغانستان د 1400 مالی کال بودیجه مشانو جرګې ته معرفي کړي ښاغلی حکیمی د ملي بودیجه طرحل بیا کتنې وروسته پرون په ار کې د کابینې فوق العاده غونډې ته وړاندې کړه او کابینې تایید کړه د راتلونکي مالی کال لپاره څه باندې 355 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې ده پنګر هر ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن پرځد نن دوشنبه واکسین پیلی شي د ننګر هر د والی وایند اتاولا خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې د واکسین د دې دورې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی
د دې کمپاین په ترڅ کې د ننګر هر ولایت کې شاوخوا 1000 د پینځو کلو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو
خو یعنی وویل ک څه هم لمخکې د واکسین د تطبیق لپاره رضاکار ډلې ګمارل شوی خو په دې برخه کې د خلکو پوره همکاري به له حکومت سره زیاته مرسته وکړي په ننګرهار ولایت کې سشکل د پولیو یا د ماشومانو د غزن یو مثبت پیشه ثبت شوه ده د خبرونه لازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کسب په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړي او لشته لږه شپږ ویس کسانې ووژل د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دا پیشه د ټکساس ایالت د سان انټونیو له شاره لږ لري په سدرلند سپرینګز سیمه کې شوې ده د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه رسنیو بیلابیل ارقام ورکړي دي ای بی سی نیوز د پولیسو له قوله ویلي چې د وسلوال کس په ډزو لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او دیرش نور ژوبل دي سی بی ایس نیوز د یو پولیس چارواکي البرت ګومنز په حواله ویلي چې په دې حمله کې 25 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي سی ان ان بیا ویلي چې حمله کوونکي تر لند ساره وروسته وژل شوی دی له بلې خوا امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې په 12 ورځنی سفر په آسیا کې دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د ټکساس د سدرنلډ سپرینګز خلک دی خدای په خپل امان کې ولري اف بی آی او امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي زه هم له جاپانه وضعیت څارم په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شوو خلکو په یو کمپ کې 14 شوې چې لسکونه کسانې وژلې او ټپیان کړي دي د سوریه د بشري حقوقو د سردلوي چې 14 پرون د دایرالزور په ختیځ کې شوې ده د سارونکو په وینا 15 اویا کسان په دې 14 کې وژل شوي او 140 نور ټپیان دي د سوریه د بشري حقوقو د لندن میشت ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دې 14 قربانیان هغه بې ځای شوی کسان دي چې له اسلامي دولت سختري زیدلې سره د سوری پوځیانو او د امریکا له ملاتړه د برخمنو ملیشو د جګړو لویری لخپل سیمو تښتیدلې دي کومیدالی تر اوسه پوری د دې پیش مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته خو په خو د تا د ورته حملو مسؤلیت داعش سختري زیدلی په غاړه اخیسته دی او د عراق په شمالي شهر کرکوک کې 2 بمی 14 شپشتنه وژلي او لسکونو نور ټپیان کړي دي د 2 بمی 14 هدف په کرکوک کې د شیعه ملیشو دوه مرکزونه وو لومړی له 14 موادو ډک موټر د شیعهګانو مرکز په دروازه کې چاودیدلی دی وروسته یو انتحاری حمله کوونکې د مرکز په ودانۍ کې ځان وژون کې حمله تر سره کړې ده. کرکوک شهر تیرونی عراقي پوځیانو له هغو پېشمرګه کرد ځواکونو ونیو چې ځان د داعش یا اسلامي ډلې اصلي ماتوونکي بولي. زمو شخل ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو دروانی خبری مجلې په دوام کې واوري. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د داوی شرکت رئیس او مرستیال پربند سربیره په $2.5 میلیون تاوان ورکولو محکوم شول. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم پر نصبولو کار پیل کړی دی.
نړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
په مشرانو جرګه کې د تخار د دوو قومندانانو ترمنځ د نښتو پر دوام اندېښنه ښکاره شوه. د سولې شورا وایي په یوازې توګه د سولې پروسه نشي بریالۍ کولی. د یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د ناتو غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي د کندوز په چاردری کې په یو حمله کې د لشتلجه 14 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو پاړه څېړنې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځي قومندانانو ته دند سپارل شوی چې د ملکیانو د مرجوب راپورونه وسیړي. د کندوز د ولایتي شورا غړیو د افغان او امریکایي ځواکونو د وړمی ورځې په هوایي حملو کې د لشتلجه 14 ملکانو د وژل کېدو خبره کوي. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیوډان کوي.
په افغانستان کې د ناتو غوث ملاتړ په کندوز ولایت کې د نومبر په 4مه د هوایي حمله خبره تایید کړي خو ویلې دي د ملکانو د وژنې د ادعاو په اړه څه نه کوي. د غوث ملاتړ ویاند تورن ټام ګریسپیک پرون په یو بیان کې ویلي د غوث ملاتړ ماموریت د ملکانو د مرګ جوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لازیات روښانتیا لپاره هم څېړنې پیل کړي دي. غوث ملاتړ په دې بیان کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو به زیات معلومات په مناسب ډول خپاره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم ویلي پوځي قومندانانو ته دنده ورکړي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د راپورونو څېړنه وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دفاع وزارت چاردرې ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي ملکیان وژل شوي د یو پلاوي د کلو امر کړی څو څېړنې وکړي. جنرال دولت وزیری مخکې ویلي و چې دفاع وزارت د کندوز په چاردرې کې د ملکیانو مرګ جوبله نه ده تایید کړې. د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویل په چاردرې ولسوالۍ کې له 4 ورځو راهیسې پوځي عملیات شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو د ځینو قومندانانو په شمول 13 تنه وسلوال وژل شوي دي. تیموري دا هم ویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې هغه وخت یو ملکی کس وژل شو او شپږ نورې ټپیان شول شي. د وسلوالو طالبانو د مړیو د انتقال لپاره ملکیان سیمې ته ورغلي وو. کندوز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې ورځې په هوایي حمله کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 14 تنه یادوي، خو د ولایتي شورا بل غړی سیف الله امیری بیا وژل شوي کسان 22 تنه بولي. د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 25% کې زیاتې شوې دي. رویټرز خبري اژانس د افغان مقاماتو له قوله راپور ورکړی چې په طالبانو او نورو وسلوالو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو تر زیاتېدو وروسته دا ډلې ښارونو او هستوګن سیمو ته تللي او حملې زیاتې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال پر تنفیذي بند سربیره په سباندې $3.5 میلیون او تاوان ورکولو محکوم کړل. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د درنو جرمونو د سړین عدلی او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د سباندې $3.5 میلیون امریکایي ډالرو د جریمه تر څنګ د یاد شرکت رئیس په شپږ کاله تمیاشتې او مرستیال په 15 کاله تمیاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبې ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق زلالی بیا په 2 کاله او شپږ میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شو. د دې علني محاکمه پریکړه د قضایي پلاوی مشر انیس رسولی داسې بیان کړ.
تو عبدالرزاق زلالی طبق ماده 158 قانون جزا جمن مدت
تو عبدالرزاق زلالی د جزا د قانون 250 ماده لمخې په ټوله کې په 2 کال او شپږ میاشتې تنفیذي بند او شپږ زره افغانۍ نقدي جریمه او تو عبدالرزاق تابع د جزا د یاد قانون په اساس په شپږ کال او اته میاشتې بند او شپږ زره افغانۍ نقدي جریمه او تو محمد اصغر غیاسی په ټوله کې په 15 کال او اته میاشتې بند او شپږ زره افغانۍ نقدي جریمه محکوم مشوی
دایام توقیفی بالاتان قابل تنفیذ می باشد.
در شند قضای پلاوی د پریکړه لمخه عبدالغفار داوی او محمد اصغر غیاسی د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسناد د تصویر لامله په سبند 22 میلیون امریکایي ډالر د جبران د خساره او په سبند 12 میلیون امریکایي ډالر چې د دوی لخوا حفمل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړي محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ علني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوی په سبند 9 کال بند او په شاوخوا 22 میلیون افغانۍ نقدي جریمه دغه شند داوی شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی په 9 کال بند او نقدی جریمه محکوم کړي وو. دغه شند ترانسپورت وزارت پخوانی موین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کال بند او د 3000 ډالر نقدی جریمه او دغه وزارت بل پخوانی موین عبدالرزاق زلالی هم ل خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په 15 کال بند او نقدی جریمه محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې پالنی محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګېدلي تورونه بې بنسټه وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینېږي. ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ. په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم او اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمې وویل دا حکم نهایي نه دی او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا درېمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د کونړ ولایتي شوراوي پاکستان د ناری ولسوالۍ د اراندو او د کلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایتي شوراوي که پاکستان دروازه جوړه کړي نو د کرشې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی وزاکونو د ناری ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړې چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د ناری ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دو کلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو زینو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دو کلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دو کلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیری هغوی راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیری هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منی کړي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
د ډیورن کرخې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګوي او دغه تارونه ازغن تارونه دخکوي. هغه وایي موږ په دې اخله باندې خبرې کړي دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. ښه
له 2010 میلادي کال څخه را په دی خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولۍ راولي.
د روح الله انوري دی راپور د خبري مجلې نیمایي برخې ته ورسولو و بجې او 15 دقیقې دی. اوس په احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په کندز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه هغه موضوع ده چې لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې ګڼ شمېر مطالب پرې خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کندز هم د افغان ځواکونو او هم د امریکایي پوځیانو لپاره د جګړې کړکیچن ډګر دی. ورځپاڼه د امریکا د پوځ اعلان ته چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر سنګرونو نږدې 900 بمونه او توغندي غورځولي دي اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د امریکا پوز په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد هوایي حمله له دوه چندو څخه هم زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز د کندوز د هوایي حمله په اړه د چاردرې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې راخستې دي چې وایي د دوی په سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو او افغان کمانډو ترمنځ جګړه روانه وه او د طالبانو پر سنگرونو څو ځلې بمباري وشوه. ورځپاڼې د خیاط عبدالقیوم وینا راخستې ده چې وایي د شپې له خوا زموږ پر سیمه څو ځلې هوایي حمله وشوه. عبدالقیوم چې په دې حمله کې د کورنۍ درې غړي وژل شوی وای سهار مهال کلیوال د باندې ووتل څو وویني چې څه پېښ شوی دی خدای ونه ووت، مګر وروسته خلک ولیدل چې مړی انتقالول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د دې پېښې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د بمباریو زیاتېدل له یوې خوا د هغې ازادۍ یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله نوې ستراتیژۍ کې د هوایي عملیاتو لپاره د پوځ قمندانانو ته ورکړې او له بلې خوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د احتمالي مستقیم دخالت څرګندونه کوي. ورځپاڼه د کندوز د یو امنیتي چارواکي له قوله لیکي چې وایي بمباري هغه مهال وشوه چې طالبانو عام خلک د خپلو مړیو انتقال ته مجبور کړل. د چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ګارډین ته ویلي چې دا طالبان یواش په مخ کې په عملیاتو کې پنه شوي وو. د چاردرې ولسوالۍ د ملکی تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله د تلفاتو شمیره یو ځای 55 او بل ځای 40 ښودلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله دا شمیره 14 ښودلې. خو د کندوز د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بمبارۍ کې یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په لار کې خندونو ته پکتو وای د شورا په یوازې توګه نشي کولای چې د سولې پروسه بریالي توپ ته ورسوي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی چې یکشنبه په ورځ د خپل نوې ستراتیژي په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت تعقیبوي، خو په وړاندې باید ملي اجماع رامنځته شي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د یو بی طرف اورګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړې چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلی خلیلی د یکشنبه په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې له پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
اصوله کی ضرورت جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمنګ د خلکو یو جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یو ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یو ملي اجماع نه وي رامنځته شوی دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
شاید خیلی ناتوانی کړي.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوې دي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالی شورا لخوا تصویب شوې ده چې لمخې د هر ولایت لپاره بیلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالی شورا له تیرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې تشکیل نه وای شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره بیلابیلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک د غونډې ته وویل دی او راخو افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چیلنج سره مخامخ یو، هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنگیالي د لرو پروتو اطرافو کولنه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نور خارجي افراطي کړي او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په دا سال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالی شورا په نمایشي کارونو تورنه کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته خو باید مناسبه فضا رامنځته شي.
مشانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې خلک وشني ونیسي او قانون ته وسپاري. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پرون یک شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چعاب ولسوالۍ ستونزه حل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چعاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قوماندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار یې وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا له جمهور رئیس او مرکزی حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو صنعتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قوماندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. د مشرانو جرګې غړي دا هم وایي چې د دغو دوو غیر مسؤولو قوماندانانو ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده، خو په وروستیو پنځو ورځو کې لا تیزه شوې چې څو کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چعاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
د تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنگ پور کې سوځي خو حکومت غلی دی.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمه ته د لیږل شوي پلاوي تر څیړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې قماندان بشیر قانت او قماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونه هم لرو. د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړی چې صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستان په ټلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت ته د اندېښنې له امله استعفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استعفا وروسته ټول خلک آرامۍ ته بللي ټینګار کړی چې حریری دې کار ته اړستل شوی دی. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی څو استعفا ورکړي. استعفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه وه چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استعفا نیت نه درلود، نه یې دا کار غوښت او نه یې دا پریکړه وه. سعد حریری وړ مورز له سعودي عربستان په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ځان په لبنان کې خوندي نه حس کوي ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری وویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته دې د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحن في حزب الله ندعو الى ما يلي.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لومړی آرام اوسي، له زغم کار واخلي تر هغو چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي. داسې اندېښنې شته چې د حریري استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روانه لانجه کې لا پسې ښکېل کړي. په ایران تور پورې ده چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا ځینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریري بیرته خپل هیواد ته نوي ستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او ځل بیا. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه، خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. ټاکل شوې ده چې د مالیې وزیر اقلیل حکیمی نن دوشنبه د افغانستان د 1409 مالی کال بودیجه مشرانو جرګې ته معرفي کړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وستوال کس په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لشته لږه شپږویشت کسان ووژل. په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرژوبله اړولې ده. او د عراق په شمالي ښار کرکوک کې دو بمي چاودنو شپږتنه وژلي او لسګونو نور ته ټپیان کړي دي. دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، زه همدا شیبه په داسې یو ځای کې یم چې ډېر ښایسته مرغان دي پکې. د دغه دوکان له مالک سره به خبرې وکړو چې کوم مرغان ورسره دي، نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم امید، د کابل اوسیدونکی یم.
کوم ډول مرغان له تاسو سره دي؟
موږ سره کوترې دي، کناری دي، کزلاک دي، آدمشیری دي، توتیان دي، د شیانم شته دي را سره.
دا کوترې څو رقم دي؟
کوترې رنگ پر رنگ دي، نور سرخال پکشته، سیاشیره دي پکشته، سیاچپ شته. د سلو نه تا پنځوسو نه نیولې تر یو لکو کوتره مشته.
د یو لکو کومه ده؟
د یو لکو خو زه نه لرم، خو شته ده.
او دغه کناریان بیا څنګه دي؟
کناریان هم د زر نه نیولې تر جوړه دیرش زره تا یو لکو پورې هم شته.
تا سره قیمتي څو دي؟
ما سره قیمتي 15000 شته ده، 15000 شته ده، خو هغه کور کې ده.
څنګه دي خلک مرغان اخلي؟ هغه شوق ورسره لري کنه؟
و خو مخکې خول پیسې وې خلکو اخیستلې، اوس لږ بازار رسوس شوی ده، خو ښه ده اخلي خلک، شوقیان لري.
کوم خلک ډېر درنه اخلي؟
بس شوقي نو رنگ پر رنگ دي، چې هلته کراچۍ والا دي کار وکړي، هغه کور ته سودا نه وړي، راځي مانه مرغان اخلي. او داسې شوقیان هم شته، او داسې خلک هم شته چې بیخي نه خوښوي، وایي چې باساب خرابوي.
داسې خلک به هم وي چې مثال خپل کور کې ماشومان ته ډوډۍ نه ورکوي، خو دا مرغان ډېر ښه ساتي.
و ما اکثریت ما لیدلی چې د خپل ماشومان ته هېڅ ډوډۍ چې نه ورکوي، خو کنري ته تاګۍ پالک هم ورتک دي.
پتا باندې د کوم مرغ آواز ښه لګي؟
په ما باندې د کوترې آواز ښه لګي.
چغمبر وهي؟
و چغمبر وهي.
راځه چې د کوتر خونې ته یو ځل لاړ شو.
سامه ده.
دا کوتر خانه ده؟
دا کوتر خانه ده.
دغه کوتره چې وسته د غمبر وهي کنه؟
و وهي ولا نه وهي.
دوی ته چې لاس وروړي بیا هم دا غمبر وهي؟
او دا ما سره بلد دي، ځکه دا غمبر وهي زما لاس چي، او دا نور بیا نه وهي، دا نور بیا هم اسې غمبر وهي په نور کوترو باندې.
د ورځې د څو روپو سودا کوي؟
چې هغه خراب ورځې زر روپۍ کېږي، چې بیا ښه ورځې بیا 15000 هم کېږي، 15000 هم 15000 هم کېږي.
د مرغانو خرڅول مو ژوند جوړ کړی کنه؟
د مرغانو خرڅول به د چا ژوند جوړ کړي؟ خو هاته مصروف یو پې، هسې د بېځایه ګرځېدو نه ښه دی.
د ژوند رنګونه مو له آزادي راډیو اورېدل.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
همدارس د ازادي رادیو ویب پاڼې ته لاړ شئ که غواړئ چې دا خبرونه او هر خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ، یا زموږ تیرې خبرونه واورئ. کولای شئ چې په ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ پیدا کړئ. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. وسم بل خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر.